وقت مو بخیر خرغلاست دی محل خبرونو ته د طالبانو د حکومت توان زبیل مجاهد دولتي درو کارکونکو ته د تنخواه د ورکولو د پیل خبر ورکوي. خاغل مجاهد جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي چې د دولتي مامورینو تنخواوې به سر له نن شنبې څخه پیل شي. د هغه په خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوې د بهرنیو چارو، اج او اوقاف، د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو، سوداګرۍ او صنعت، د فعالوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم او مالي وزارتونو کارکوونکو ته توضیح شي. خاغل مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکوونکو معاشونه به په راتلونکو څلورو ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې آن د مرغومی یا جدی میاشتی تنخواهی هم ندی اخیستی. د اروپای ټولنې و چارواکي ویلي چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وایندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک زور کولی شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپایي ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګرې میرمنې روزلې دي. اروپایي ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې کړې دي. د طالبان د حکومت د ټول ګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه یې له 5 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 224 میلیونه افغانۍ یاد کړی او ویلي دي چې د دغې څه باندې 230 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 5 برخو ویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ پورې غځیږي، دوه شینډنډ له فراه ولایت سره نښلوي، درېمه یې تر زرنج غور غوري پورې غځیږي، څلورمه یې تر لشکرګاه او پنځمه هم تر کندهار پورې غځول کېږي. د ټول ګټ وزارت ویلي چې د دغې پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملي چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنئی د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې وویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږکال به ټول بیا ستند افغان کډوال خپلو خاورو وباسي. نور جزیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال له سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا زر تنه په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري همدارنګ ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو زرو افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو او د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې تیر شپه ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانان ډېر سخت عذابوي، پیور کاټي او سی سی کاټي بالکل تنګول رغیستې، کورونو ما چاپېره شي او زنانم ویلي او سړیانم ویلي غونډه مخې روان کړي دي، نه کار ته ګور نه بیکار ته ګور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرې همدارنګه ویلي چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1245 افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکو او نور بې اسناد کډوال ایستل کیږي، او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشت تر پایه له دې هیواده ونه باسي، نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمونو لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېر شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکي هم هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلو از دوستان
پا جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان و دوستان مو چه پا ویزی را غلی و هغوی هم نشی کولی چه ازادانه تگراتا گوکلی. دیروی لکمپونو مکتا تلیفون کرده و رسره تماس میولی چه موگ و کولی شو و رسرم رست وکلو. کول بعد مرغز موگ هم پا وسکی چه نشتا چه ده هغوی لپاره یو چه وکلو. پا خوشنه سردستی وزیت دی آن هغه کسان چه قانونی په ویزی سر رازی اغوی هم ریپورت کیگی. پتوله که پر موگ بدمرغ افغانانوی بد ورز راوسته. افغانان چینی سی و کمپونی کیا چوی ورسخ پیسی هم اخیستل کیگی.
پول زیادی از اونا اخوازی میشن؟
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی، او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه ښه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
اوس هم زو د اساسي او بشري حقوقو او تر څنګ یې ومه ورځ خپرونه اورو.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر، په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسیون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسیون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواده را وباسي یا یې خارج کړي. نو حقوق ډېر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظه، ولی داسې په عمل کې څومره عملي کېږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کېږي بل هیواد ته ځي، ده ته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نه سي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یو نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسیونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کېږي، طبعا له وطن نه لرې کېږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کېږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کېږي. نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانونو او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل؟
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال، هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تګ، په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړ وي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې، هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډیر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح زیاتیږي ولار ډیر قیودات لا هم زیاتیږي نو پدې کې د یخ لواج نه ډیر افغانان د منګ خپل ژوند له لاسه ورکړي دا مسله ډیر زیات مهمه ده اساسي بحث ده چې کدوې چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا د پدې عنوان نزي چې زمو مهاجر ما او کچیرته ورزي هم معمولا دوی بیا ککما هوا ته ورزیم د خپل قضیه چې د دروغ پر بنسټ جوړي کم سیاسي پناهندګي چې ورکړي ځکه بل لاره خوشتانه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا دروغ او اسناد جوړي د دروغ تذکيري جوړي لاس حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو خار نتیجې نه دا ورکړي ډېر نور لاره د دې شته چې مثلا که په هرته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزه باندې شته مثلا او یا قضیه په داسې دروغ او په داسې مسایلو باندې به پایله به ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله وسی
کله چې یو څوک په عمل کې وسیږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا چې د بیغوري له وجې یا دا چې په دې نه پوهیږي ک د دې ملک په قانون زپو نه سم او یو داسې کار تر سره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي
ګورې یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بي خبري عذر نه ګڼل کیږي دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت دې چې لاغه نه با خبره کیږي مطالعه یې کی او ځان په حاکم کی اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده د بې خبري وزر نه ګڼل کیږي نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده په دې حق له قوانین د هر هیواد فرق کوي په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلق با خبره کی ل قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ولشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه که څنګه تاسو په خبره کې روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا دا مصارف چې د سفر باندې کې یو بل ملک تکډولیږي بیا هم د قانون د نه خبرې ل واجب پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم د دوام وکړي
ولا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېخ پنځه څلوېختو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا و د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډیر کسان چې له خپل حقوقونو په خبره نه ول ووتل دا بل اخره ډیر غټ ستونزې را ولاړې کړلې لازمه ده کورنۍ او ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجه وسی ځکه اکثرا خلک چې تللی دي هغه خاطشوي نه دي سید د یو مخته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزي هم په داسې طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثر افغانان وسی د غلطه ده غیر قانوني قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړي چې بهر لاړ شي یعنی هر هیواد ځانته قوانين لري قانوني لارې ځانته پریخي په دې کې چې مثلا سره کم لاړ د دوی په کورانه پورې مربوط ده که خدای مکړه کم غمیزه را منځته کیږي نو بیا اول قربانی خو انده په خپل کسان دی او به کورانه دی چې موږ په لاسه او په سلها او مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري
bale مسباس تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا کې یو څوک دی او مملکت پاک معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسی څومره زیان رسولای شي په دې اکلمو روخانه خبرې وکړلې کراسو دې ته د سفر ګټو ته ک یو څوک مخکلي سفر وکي هرڅه سنجوي التم قانون مره کوي په قانوني لاروځي د سفر کول ګټي چې په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټي لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیر زیات ده نوې فرهنګ نزد کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازم ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتک ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیری ګټې دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطه را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیر رولانډه شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې عادي پرمختګونه وکړل
بله مسباس سرال دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل لغو کسانو څخه یاست چې ډیر مسافر کړای د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې ترسره ده کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د دلسوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي چې رقم دوستانو وټاکل شي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو د ته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهه ته د ناپوهه له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن داندې راځي دا یو طرف دی قضیه ده بلې خو نه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاوره هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل د خپل یو دی ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی آسان تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي د دې تر څنګه د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دی په دې فکر دی چې لدی افغانانو او افغانی فرهنګ نه لري کیزان شدا ډیر یو غلط فکر ده موږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وی نو افغانان سره راټولېدل ناست ولاړه اړیکه دا ډیر مهمه ده د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډیر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي نو دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو د کلته د قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتبول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوی دي خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانیږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامه پر بنسټ باندې کیږي نو مخکې له دې چې څوک راځي خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته دوی ته لازمه ده چې یو خاص استراتیجي لزان سره ولري د دوو کلو د پنځو کلو د لسو کلو تر څو له دغه مزایاونه استفاده وکړي کچیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نور هیوادونو دي هغه چې راځي د هغه برنامه هم دغه هیڅ مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي ځکه ټول قدرت چې دا په زده کړه کې ده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکي اولادونه یا انټو ډاکټر شي یا انجینر شي نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځان نه ورسوي دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي د دې ټولنې پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خل منځلای شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی دی
ډیر زیات مننه مس بس تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درنو دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوال په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. لمون سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصبا تربیه پرځ کې چیاست الله مومال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرحبا. نن خبره کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ. امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هغې او کاتی راغلی دا او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هندي وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي. خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی. ترکیه کې د نوي بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسي سرچینې وایي سیاسینو پاکستانی پلاوی سره کتلي. مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلو. له څو کارو د موقت حکومت مشرۍ ته پته محمد شاه دوری نه وایي بدلون خامخا را روان دی.
د پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې دوی کار کولی ولې به نړیوال خپه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه ترخوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت اور ور واچو تباه کړه. ندی خلکو باندې باید حساب ونه شي.
پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و این چیزایی را که آواز هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلندترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مصالح امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشند.
که چیر جهادی تنظیمون مشران لدین انکار که چی گوه در ملاقات نداشته و باید چی دوی ولس تا وضاحت ورکید. زکه چی ولس نور پدی باندی آگاده چی پاکستان خپلا استخباراتی لوب پا افغانستان که واریو تا دوامه که داگه پندوس کال راسه داگه لوب پا افغانستان که روانه دا دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا کید.
د افغانستان له نوم د ټرمپ خبرې استل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه غنګوسي او شت رسیدلی. خو ټرمپ تیر ونه یوه افغاني خبريال سره په چلن ښکارا کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده.
ترڅو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام حکومت وجود نه وي هغه نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه ده.
د خاص پروژې لپاره د تاګسوي دا میار و دی خامخات پورا کهی او کدی چیر اختلاف را چکهی بیاله بحر نه دیتا وارنه یا گواخ کیگی.
او دا افغان خزینه کرکت لوبدل لپاره هاتی استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې تم رستندوی صندوق جوړ شوی. استرالیانو اتیا زره او لندن کې یو کلب ورته سل زره پاوند مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی بی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهم شي. هغوی د موږ د شاو درې بی او همچنان د سی سی ډېره موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو. انشاءالله ټیم جوړېږي.
بیا هم ستړي بشي. که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوی سره کتلی. خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادۍ رادیو ته تایید کړی چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوی او طالب مخالف سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت له امله پټ ساتل شوې دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوی ټول لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې وي چې د مهال په استنبول او انقره کې میشت دي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ جلبولو په لټه کې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو ازادۍ رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي څېره ازادۍ رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي، د کومو چې آوازه ده
در کشور ترکیه اکثره سیاستمدارا کوشش میکنند